پلازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی ته شرغلست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی همکاري طاهر روشان کوي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقونو د نړیوال اعلامیه د 14مې مادې له مخې د قانوني سن نارینه او ښځینه پرته له محدودیت په خپل خوښه د واده کولو او کورنۍ جوړولو حق لري. په دې ماده کې راغلي دي چې واده باید د دواړو لورو په آزاد او بشپړه رضایت ترسره سي. وروسته راغلي چې کورنۍ د ټولنې طبیعي او بنسټیز واحد دی او د ټولنې او د دولت لخوا د ساتنې حق لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې له 40 کلنۍ څخه مخکې ودیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخکې ویلي چې د طالبانو دا پریکړه چې له نجونو او ښځو د کار، تعلیم او د ژوند په نورو برخو کې د هغوی د ګډون حق اخیستل، نجونې د جبري او کم عمره ودونو، تاوتریخوالي او ناوړه ګټه پورته کولو له خطر سره مخامخ کوي. پر دې خبرې کوو چې څه کېدای سي چې حکومت تر قانوني سن کښته ودونو مخه ونیسي او کورنۍ په دې برخه کې څه کولای سي چې نجونې د کم عمر ودونو ته اړ نه باسي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې آغلې صبرینه حمیدي او آغلې هدیه امیری ګډون کوي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی حمیدی، لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکم، په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې ښځې څومره له دې حق څخه برخمنې دي چې په خپل خوښه باندې د ځان لپاره د ځان د ژوند ملګری وټاکي؟
اول قدم کې تاسو او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه ونیکیلی. او رزوق ته ازدواج ته چاق د ازدواج لپاره کوم د واده د حق لپاره البته کوم شرایط تاکل شوی، خصوصا د افغانستان په جغرافیا کې د افغانستان قوانین سویا او د هغه اسنادونه چې د افغانستان دولت هغه ته ژمن پاتې چې تاسو اشاره وکړه، د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه او د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیونو، د ماشوم د حقونو کانوانسیون او د ټولنیزو او فرهنګي حقونو کانوانسیون هم دارنګه ستیده، او د دې تر څنګ د دیالاس او پینریش ګڼ پریکړه لیکو د ملګرو ملتونو پرته پر دې باندې خپل د افغانستان قوانین، البته اساسي قانون هم د مور او ماشوم تحفظ ته، حمایت ته او د بقا او انکشاف ته د ماشومانو تمرکز زیات کړی. دارنګه په مدني قانون کې شرایط د ازدواج او د واده او د اخ د نکاح ټول معلومه. خو بدبختانه وایم چې په تیر کې هم ډیر داسې موارد راپېښ شوي دي، ډیرې بیلګې موجودې دي چې د کم عمره ماشومانو ودونه، اجباري ودونه، د دې تر څنګ د ماشومانو خرڅون، هغه د واده شرایط په ځینو سیمو کې دا هغه مسایل دي چې هغه د واده د اخ کوم شرایط چې هغه اسلامي اساساتو ورته ټاکلي دي. ځکه په هغې کې اول مثلا د رضایت مسله ده، د دې تر څنګ د اهلیت مسله ده، د بلوغ مسله ده، بیا په اهلیت کې او سات د واده د حق ده چې ډېر داسې ډېرې پېښې موږ لرو چې دغه شرایط په کې هغه نه دي رعایت شوي او پاملرنه او توجه ورته نه شوي، او دې مختلف عوامل او مختلف آباد لري. په هماغه وخت کې مثلا ناوړه دودونه د دې په وړاندې یو خاندو، د اقتصادي مشکلات د مسایلو په وړاندې بل خاندو، د دې تر څنګ د انجونو مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د کار د حق نه ممانعت ځینې سیمو کې دا خاندونه چې د واده د حق په وړاندې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي، او حتی د کورنیو افکار په بعضو مواردو کې چې ډېری مواردو کې لیدل شوي دي چې د عرف او عاداتو د مخې چې مثلا ماشوم انجنې د واده په وخت ورته د بدل موضوعاتو مثلا په بدو کې ورته دا هغه مسایل چې خاصه توګه زیاتره قرباني د دې به اوناسه طبقه وه او نش کول نه چې د دغه مشکلات او معضلات په اساس باندې هغه د واده د شرایط او عقد نکاح شرایط په سمه باندې نه رعایت کیدل. مثلا د رضایت مسله په نظر کې نه نیول کیده، د سن مسله په نظر کې نه نیول کیده، دلته اجباري ودونه د بلوغ مسله چې خپل اسلامي اساساتو په دې باندې تاکید او تمرکز کړی دی او د واده د عقد لپاره د افغانستان په قوانینو کې د نجونو لپاره مثلا د 14 کلنۍ عمر او د هلکانو لپاره 13 کاله همدارنګه فقهاو به د بلوغ مسله خو به اتفاق په دې باندې شوی چې 15 کلنۍ باندې تیول تصرف پلار کولی شي یا ولي خپله د کورنۍ غړي یا لور په عقد نکاح یو چاته ورکړي. په موږ لیدل چې هلته به ډېرې پلرونه وو چې مثلا هغه معتاد و، هغه په ناوړه عمل باندې اغوسته و، هغوی به خپله نونه خرڅولې په عقد نکاح به یو چاته ورکولې د پیسو په مقابل کې. دا ستونزه او مشکلات د واده د عقد په وړاندې او یا هغه ارکان چې د واده دپاره تعین شوي د هغې په وړاندې ستر خنډ و چې بدبختانه اوس دا ویم چې دغه کوم بندیزونه چې نوې حاکمې ډلې رامنځته کړه او دغه سیستماتیک شکل باندې د احکامو د فرامینو وضع د نجونو د اوناسه طبقې محرومول، عقد د تعلیم نه، عقد د تحصیل نه، د سالمه تفریح نه، مثلا عقد د صحت نه، عدالت ته لاسرسی په برخه کې، دا مسایل نور هم باید چې دغه فقر د کچې لوړوالی اقتصادي ستونزې دا راز ودونو او دغه راز عقدونو ګراف نور هم ورشي. نو دغه ستونزې به چې ما ورته اشاره وکړله نور به پرېږدم بعدي پوښتنو ته ستاسو ټوله د خبرو رشته زه په لاس کې والم اوس نو چې دوی په خپل سر
د دې مسایل نورم دي چې هغه ته وګورئ. ډیر مننه اغلی حمیدی. اغلی اميري تاسو څخه به پوښتنه وکم، د اغلی حمیدی خبرې تاسو واوریدلې، دوی ځینو اغوستونزو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې شذې ورسره مخامخ دي او د دوی د پر وړاندې هغه خندونه چې د دې لامل کېږي چې دوی په کوچني عمر باندې ودیږي. تاسو څخه ما پوښتنه دغه ده لکه مخکې چې یادونه هم وسوه، د افغانستان په مدني قانون کې د جنو د ودونو قانوني عمر 14 کال او د هلکانو 13 کال دي، او د نړۍ په غنو هوادونو کې بیا د جنو او هلکانو د واده قانوني سن 13 کال دي. ستاسو په نظر اوسنی محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د شذو پر وړاندې رامسته کړي دي چې د کار او تعلیم حقونه دي او لدوی څخه اخیستل سوي دي، ستاسو په نظر څومره د کوچني عمر د ودونو لامل کېدای شي؟
لکه څنګه چې
حمیدی ته
اشاره وکړله د په خبره تخته وویل چې دا لکه څنګه چې طالبانو د ښځو په وړاندې د تعلیم او د کار په وړاندې ممانعت کړی دی، ممانعت کوي، او دا د مشکلاتو ګراف لا لوی هم نور هم زیات کړي چې تقریبا په دې وخت کې په همدې پوهنتونونو هم د هغه کې طبیعي د جنکیان ډېرې حد جنکیان دي چې پوهنتونونه نیمایي کې پاتې شو. نو دا هغه قربانیان دي چې د دې دنه د طالبانو په د کوم ممانعت سره دې قربانیان کیږي، یعنی جبري ودونه کیږي. او همدارنګه د ځینې شاوه چې دي زمونږ خویندې چې دي په کوم عمر کې چې ورږي دا اوس اکثره مونږ په داسې یو ساحه کې ژوند کوم چې هلته مونږ په خپل سترګو دا حال ګورو، یعنی په مثال توګه ویلی شو چې وای اوس نه وظیفه شته او نه تعلیم شته، نو ولې ناسې باید د خپل لورګانې ورکړو ځکه چې نه مونږ د انتظار د تعلیم و د تعلیم څخه هم بې برخه شول هم د کار څخه، نو د دوی دا کار د مشکلاتو ګراف لا نور هم لوړوي بشي.
ډیره مننه اغلی اميري. اغلی حمیدی ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده سي، که د حکومت او دغه ستونزې چې په دې اوسنیو کلونو کې د شذو پر وړاندې رامسته سوي دي دغه یوې خواته کو، ستاسو په نظر ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي؟
البته ما مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې یو د هغه خندونو د جملې نه چې ماشومان د په کم عمر کې ودی یا د اجباري ودونو قرباني دي، هغه ناوړه دودونه دي. ناوړه دودونه مثلا بدل منګه لرلو، بد ورکول چې په دې اخره کې ګراف ډېر ټیټ شوی او دا مسله وه. د دې تر څنګ هغه په ماشومتوب کې مثلا د جلۍ او د هلک ورک د جلۍ ورکړه د کورنۍ د مشرانو د خوا نه وه په نوم کول دی یو جلۍ باندې. په یو ځای کې بل دود منګه ناوړه لرلو چې د ډزو کول، یو ځای کې به د یو چا کره لور پیدا شوه بل نږدې قارب او دوی به ډزې وکړي چې دا جلۍ د فلاني هلک شله. دغه مسل د تعلیم د حق نه ممانعت دا موږ په پام په لورو پرتو سیمو کې لرلو. دغه دود او دستور چې د دې به استېدلو چې نجونې په کم عمر کې واده شي او قرباني واقع شي زیانمن شي، نو دغه مسایل دي چې د پخوانه تقریبا او خو هغه په ګراف کې کله د وخت په تېرېدو سره یا د نظامونو په بدلون سره په دې کې تغییر راغلی دی، کله کم شوي او کله زیات شوي. او اوس د دې تر څنګ مثلا اقتصادي فقر د دې غټ عوامل دی چې اوس د اقتصادي فقر د وجې واده خو پرېږده چې موږ او تاسو ډېری ته نه لرو چې ماشوم نجونې خرڅېږي پلورل کېږي، نو دغه مسایل دي چې د طالبانو د واکمنۍ پرته یا دغه اصول چې دوی وضع کړي دي. دغه تعدد د زوجاتو مسله ده چې ډېری ځایونو کې موږ لیدلي دي چې پلرونه مثلا یا یې خپل د ځوان ملګري د لاسه ورکړې ده یا ځوانۍ د هغې خپله ماشومه لور ځان ته بدل کړې ده په بدل کې ځان ته واده کړی ده یا د ورونو دپاره، چې دا هماغه منشي ضعف د اقتصاد هم کېدای شي او د دې تر څنګ یو عرف مو. نو دغه مسایل دي چې په ټولنه کې شتون لرلو کله کم او کله زیات، او تر دې دمه دا لړۍ روانه ده چې د ناوړو دودونو شتون په هر ځای کې په مختلفو برخو کې، البته د میرمنو حقونو ته د لاسرسي په وړاندې معنی ګرځېدلی دی، او خاصه توګه د بېخبري د اصولو د اساساتو نه، مثلا عدالت ته نه لاسرسی یا یو د میرمنې تګ د خپل حق د ایادې په خاطر باندې مربوطه مرجع ته ننګوار ګڼل، دا ټول هغه مسایل دي چې میرمنې په خاصه توګه نجونې د دې قرباني شوي دي او د دغه حق نه خپل متضرر دي دغه حق ته د لاسرسي په برخه کې.
بله مننه آغلی اميري، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر کورنۍ څه ډول د خپل لونو د خوندیتوب لپاره یو سیستم رامنځته کولای شي چې په کوچني عمر کې نجونی واده نسی. یو برخه دغه ده چې حکومتونو په افغانستان کې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار کړی دی، او بل برخه دغه ده چې ستاسو په نظر خپل کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه ستونزه حل کی او خپل انجونی خوندي وساتي د دې پر ځای چې هغه قرباني کی؟
یو خدای چې اما په هواي چې وشي ورته، او بدهم د کورونی د لحاظ چې وایي چې د فقر غربت کموالی شي او دا په دې باندې مثبت تاثیرات اچوي. خلک خپل لورګان په کم عمر کې واده نه کوي، په بدو کې ور نه کوي، او څنګه د نور قربانيانو ورونه ګرځي. هم په دې کې اما په هوای کې رول لري، هم فقر غربت کې کې رول لري. څنګه حمیدی صاحب ویلې دا زموږ د سترګو حال دی چې په کابل کې په یو نه دوه تر هاو کسان هتا سوشل میډیا کې هم دا لیدل کې چې خپل اولادونه په لاس کې نیولي وي، یو کوچنی غوند له هغه پلاس کې چې دا د خاطر الله لپاره دی. یعنی فکر وکړي چې تر دې حد پورې چې یو مور پلار اړ کېږي چې اولاد خط کې، نو طبیعي ده چې دا کچېری فخر غربت کم وي. نور په حساب کې د دوی هغه د مور په کوم پوهاوی ذاتیت لوړ وي، هېڅکله هغوی دې داسې یو کار ته لاس نه اچولو.
بلې ډېر مننه اغلی حمیدی، تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې یو شمیر داس کورنۍ ست چې پلرونه خپل ځان ته د خپل لونو په بدل کې ودونه کوي، تاسو په نظر آیا دا ډول جرمونه مجازات کېدل یا مجازات سوي دي تر اوسه پورې، او دا ډول جرمونو سزا وي څه ډول څه ټاکل سوي وي؟
البته په خاطر قانون جزا تر څنګ افغانستان کې د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون وضع شو. دغه قانون تقریبا درې فصله په هغه لارو چارو باندې تاکید او تمرکز کولو چې د دغسې مسایلو دپاره یو وقایوي تدابیر، مثلا کارمندنه، تعلیم، حمایت د میرمنو نه، عامه پوهاوی، د مساجدو د لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول، د مختلفو لارو چارو چې په هغې کې مختلف ارګانونه تقریبا دیارلس ادارې په دې دغه قانون په تطبیق کې هغې مسؤولې ګڼل شوي دي. او یو فصل د هغې جزایي احکامو چې د بدو دپاره او د بدل دپاره د واده دپاره حتی د قرباني خپله مراجعه کوله، یا د دې ډېری میندې به چې مراجعه به یې وکړه چې مثلا زموږ لور یا د ورور دخوا یا د خور دخوا په زور او په جبر باندې په دا کم سن کې پاخ د واده، چې د هغې بیا هلته غوښتنه د متضرر په نظر کې نیول شو او د قانون احکام هغه د کورني مسلحت او کورني نظام د ساتلو په خاطر باندې دا مجوز ګڼلی و چې په بعض ځایونو کې که مثلا عامل د قضي د دغه لاس د دغه عمل نه لاس اخلي او قرباني هغې ته بخنه کوي او خپله قضیه وایي چې زما د په همدغه حالت کې مثلا د رسیده په حالت کې د مظنونیت په مرحله کې د عامل د قضي همدارنګه د اتهام په مرحله کې د هغې نه هغې ته عفه کوي، نو هغه کولی شي چې بیا هغه د مجازاتو د تطبیق لړۍ ماتل شي. نو هغې دپاره غیر د پوهاوي نه دا مو چې که څوک په دغه عملو باندې هغه مسایل چې مثلا جرمي وصف ورته ورکړل شوی وي، او همدغه د بد او د بدل موضوع هم وایي د نورو مسایلو تر څنګ، او په هغې کې مثلا پنځمه ورده په اول قدم کې نورو چې هغې ته بیا ته د متضرر رضایت او د متضرر درخواست هم نه کتل کېدل. ارګانونو به کشفي او حقوقي ادارو به او خپله اقدام کول راستل او په عمل کې به داخلېدل او اجراات به کول. خو دغه موارد چې د بد و بدل موضوع و دي کې به اختیار خپله متضرر ته او زیانمن کس ته او د هغې اوله درجه قاربو ته ورکړل شوی و چې هغې به مراجعه وکړله، داسې مسایل ته به رسیدګي کېدله. د متضرر په غوښتنه که متضرر به غوښتل شي دا مسله د منځګړیتوب د لارې حل شي، د هغه منځګړیتوب د لارې حقوقي مشاورین به دوی ته ټاکل کېدل، مدافع وکیل به ورته ټاکل کېدل، او که متضرر به غوښتل چې عامل د قضیې د عدلي پلټنې لاندې راشي، بیا به هماغه پروسیجر د سکري او تعقیب او تحقیق او دا به پرې عملي کېدلو. حتی ډېری کسان د محاکمې مرحلې ته رسېدلي دي چې موږ ډېرې بېلګې د دې مواردو لرلې. اوس بدبختانه موږ وایو چې پخواني نوي قوانین رامنځته شوي لاندې او پخواني هغه حقوقي چوکاټ حاکمه ډله د هغې تابع نه ده. نو اوس موږ د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې داسې کوم حمایتي میکانیزم نه لرو، هغه شرعي اصول هم چې عملي کېږي په ډېری مواردو کې، مثلا په حدودو کې او په قصاصو کې او په دیت او په دې مسایلو کې موږ ګورو چې هغه هم د هغه شرعي احکامو سره په مغایرت کې او په تناقض کې واقع شوي.
بلې، ډېره مننه آغلی حمیدی. تاسو ځینو مهمو ټکو ته اشاره وکړه آغلی امیری. د تاسو واوریدل چې آغلی حمیدی یادونه وکړه چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون جوړ شوی و په افغانستان کې چې دا اوس نه عملي کیږي، د یو حقوقي او عدالتي نظام په نشتون کې قربانیان ستاسو په نظر څومره لا نور له خطر سره مخامخ کېدای سي او مخامخ دي؟
پوره چې په یو نظام کې د کوم قانون چې هغه نه پلي کېدل شي پلي کېدل وي، هغه کې ډېر قربانیان شي وي. متاسفانه که موږ په افغانستان کې تیر نظام کې د افغان قانون لرو خو مګر دومره تطبیقېدنه په هغه اندازه چې باید شوی وي هغه اندازه نه و. ډېرې ښځې د قربانیانو هم همدارنګه په افغانستان کې متاسفانه چې د ښځو حمایت هم دومره نشته، پشتیبانۍ نشته، داسې یو بیخي هغه په سترګه په دراندې سترګو ورته نه کتل کېږي. دغه دې ثبوت دی چې په دراندې سترګو نه ورته کتل کېدی، دې ثبوت دی چې په بدو کې هم ورکول کېږي، د ناوړه عملونو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کېږي. په اوسنۍ حالاتو کې متاسفانه چې دوی اصلا کوم قانون نه لري، حتی هغه کوم بخشوم د وزارت او هغه د هي تبديل کړی دی امر بالمعروف باندې، یعنی خصوصا افغانستان کې د ښځو لپاره اصلا قانون وجود نه لري. اوس حالت کې ډېری قربانیان ښځې نوې ځوانې نجونې دي چې تقریبا د دولس ادارې سرنې څخه نیولې اکرسولنې نه ځوانان راځي، هم چې نورې پاخه عمر ښځې راځي، چې په دې کې ډېرې ښځې هم د کونډې هم دي، د سرپرسته خلک دي، د سرپرسته خلک دي، د دوی څوک نشته چې د دوی ملاتړ وکړي، او د دوی د داسې د میکانیزم نه شتون قربانیان همدا ښځې کېږي.
بله مننه آغلی امیری. آغلی صبرینا حمیدی او آغلی هدیه امیری لمش سره ملمنی دی اوریدونکو. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق تی روانه ده. اوس هم یو راپور ته غوښ نیسو او بیا به بیرته لخپلو ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. د طالبانو ته حکومت احصایه او معلومات ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې له 18 کلنۍ څخه مخکې واده ودیږي. د یاد ادارې د 1400 لومړي کال د سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو سوی ده، په هلمند او هرات ولایتونو کې د کم عمره ودونو تر ټولو لوړه کچه 52.2% یاده سوی ده. په دې برخه کې به یو راپور ته غوږ ونیسو او وروسته به خبرو ته دوام ورکړو.
څلور دېرش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی چې درې ماشومان لري ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ یې واده کړه. سنم وایي
په لرې خانوادې بزرګ شدم که هم پدرم بې سواد بود هم مادرم.
زه په داسې یوې کورنۍ کې لویه شوم چې پلار او مور مې دواړه نالوستي وه. په ټولیزه توګه ویل کېده چې نجلۍ پیغله شي باید واده وکړي. دې خبرې ته یې پام نه کوه چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 40 کسیزه ده، او آیا زموږ لور د دې لویې کورنۍ له عهدې راوتی شي او که نه. 14 کلنه وم چې واده مې وکړ. له ځان او ټولنې خبره نه وم. ډېره خوشحاله وم چې نوې جامې اغوندم او یوه خوشحاله شپه به ولرم.
شما دوستای ما در کنار ما جمع میشون و ما یک شب خوش را می داشته باشیم.
سنم 15 خویند لري او په خبره ټوله د کم عمره و دونو قربانی شوی دی. هغه د خپل یوې خور د واده په حق لازدی رادیو ته داسې ویل.
خور ما زما کده خورد بود، یک سال خورتر بود، 15 سال سن داشت، به یک مرد کهن سال.
یوه خور می تر ما وړه و او 15 کلنه و. هغه یو سپینجری ته واده کړه چې اوه ماشومان درلودل، او ل یو نیم کال ورسته د هغه د بنی زوی زما خور ووجله. هغه یو ماشوم درلود او د شپږ میاشتو امیدوار و. زما د خور میړې هم وواژه، او زما مور چې هغوی کره میلمنه و هغه هم ووجله. یعنی په یو ورځ کې زموږ د کورنۍ درې کسان شهیدان شول.
ما حامله بود، عرصه د یک روز په خانواده ما 3 نفر شهید شدند.
سنم د کورنۍ ترمنځ ناوړه دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دې کار لامل بولي، او لنور کورنۍ غوړي چې د خپل لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دی ورکړي. په همدې حال کې زرغونه ولی چې د کم عمر ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمر او اجباري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډیره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري، بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډیر شوي دي چې ورسره دا مسله نوره هم ډیره شوې ده، او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړیستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوي او له ټولنې څخه ګوښه کیدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډیره تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم مخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصایې او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شاخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی، ویل شوي 24.9 سلنه نجونې له 18 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 2.2 سلنه او په کابل کې 2.6 سلنه ده، چې اوس مهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو تر منځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6% یې په 45 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو تر منځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 40.9% او په ښارونو کې 3.3% ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبري او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسیز مجرغله ازادي راديو اوري د ازادي راديو اونيز خبرونه د زما حق دی روانه د زموج ملمنی اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه اميري لمش سره په دې خبرونه کې د استودیو کې وصل دي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. اغلی حمیدی، تاسې په راپور کې واوري دل چې څه ډول جونی او کم په کم عمر کې ودونو ته اړستل کیږي، که تاسې په دې برخه کې زموج اوریدونکو ته څه خبري وکړي چې د کم عمر ودونه څه ډول باید
لرلایسی؟ البته دا خوازی او جوات هم ده چې د کم عمر ودونه هم فزیکی هم روحی او هم رواني ډېرې بدې پایلې لري، ځکه موږ بیلګې او پایلې موږ بیخي ډېری موارد لرو چې هغه کسان چې په کم عمر کې واده شوي دي، مثلا دوی د صرف بدبختانه موږ وویو چې اکثره علمان په دې تاکید او تمرکز کوي چې د بلوغ صرف هغه هماغه مرحلې ته چې جسمن یو دلی یو هغه جسمي بلوغ ته ورسیږي، نور دې ته نه ګوري چې هغه روحي بلوغ ته رسېدلی، هغه عقلاني بلوغ ته رسېدلی ده. هغه دې ته آماده ده چې مثلا ځکه د واده خپل دواړو جانبینو ته هم مسؤلیتونه متوجه کوي، هم وجایب ورته متوجه کوي، او هم د دواړو جانبو حقوق په دې کې واضح کیږي. کوم وجایب چې د واده د عقد په اساس باندې یو ښځینه یا نارینه ته متوجه کیږي، هغه دې ته آماده دي په دغه سنو یا په دغه مرحله کې کنه دي آماده. موږ ډېرې نجونې کتلې دي، یا تازه خپل ډېرو بیلګو شاهد یم چې نجونې ما ته راغلې دي چې په هغه اندازه باندې دوی د فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي، په دومره کم عمر کې چې یعنې په 12 او 13 کلونو کې چې د دوی په وجود باندې یا په بدن باندې د څه سالمه ځینو یا د قتلونو قربانی شوی، وجل شوی دی، وهل کیږي، تکاول کیږي، روانا متاثره کیږي، د خپل د ماشومتوب په مرحله کې د ماشوم راوړل ته یا مجبوره کیږي، یا خو طبعا د واده جوسو هغه په ماده سنجونی لیدلې چې په 13 کلنۍ کې مثلا د خپل بیرته مور شوی ده، هغه به څرنګه وکولی شي چې د اولاد پالنه وکړي، هغه به څرنګه کولی شي چې هغه سالم اولاد نړۍ ته راوړي، روانن مثلا د اتازان وجنو ته خلګو لاس اچول دي، ځان سیزنه ته لاس اچول دي، د دې تر څنګ بعض نور مسایل دي چې دا ته د ماراماتو د خوانه د خپل کورنۍ کې د جنسي غوښتنو سره مخامخ شوي دي، ځکه د اچاته چې واده شوي کې دي شاغیم ماشومان او د ماشومان وي به کده نه د منل شوي د خپل ژوند هغه مسائل چې دا مسائل کتمن شي، او د کورنۍ هلته خو د کورنۍ مثلا د غیرت او همت او د کورنۍ د نوم مسلې به تام دغه جلې قرباني واخی شوې ده، د ژوند د اختیار خپل شوې ده. د څه قضې منګلرل چې د ویل شوې ورته خبر ورته ورکړ شوې دغه څه مسلې قرباني و چې مونږه دا مسلې افشان شي، مونږه تا وژنو، بیا تا هغه جلې په د حالت کې راوړې و چې فکر کول چې دینه د ژوند د اختیار خپل شو سلور پینځمه اشتهغه په کومه کې و پینځمه اشتباه چې د کومه نه راغله، یعنی هغه جلې چې قصه کوله زما د خپل اند یو فرش پروت ول د کورنۍ مشان ول چې د فرش لري کې چې دا به په وینو باندې ناول شي، انسان سره فکر وکي ان د انسان د وینې نه د فرش ارزښت دی. نو د څه ډیرې مسائل شته چې مثلا بیرته د کورونو نه تیښته، د دغه سنجونو د کورونو نه فرار، جرمي اعمال او تلاش اچول، د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدل، هم فزیکي تاوتریخوالي هم رواني تاوتریخوالي، ځکه هغه عقلاني لحاظه کامل شوي نه دي، هغه د اهلیت مرحلې ته نه دي رسېدلي، څه چې د کورنۍ تقاضایي یا د واده د عقد تقاضایي او څه چې مثلا د کورنۍ د نورو غړو تقاضایي هغه دې ته ماده چې هغه ټول دغه غوښتنې سر تر سولې وشي عملي کولې وشي. کله چې دا نه عملي کیږي بیرته به هغه د ستونزو د مشکلات سره څنګه چې ما مثلا په اول قدم کې هغه د تعلیم د حق نه محروميږي، اوس خو واکه ما ډله محروم کړي خو دا څه واقع کېدل چې دوی به وړي واده شي د تعلیم د حق نه به محروم شي، د ستونزو سره به مخامخ وي، د جسمي لحاظ به متضرر شي، د روحي لحاظ به متضرر شي، یا تر ډیره جرمي اعمالو ته مثلا ځان وژنه، ځان سیزنه، د کور نه تیښته یا د کور نه وتل چې ما کورنۍ به هم دا مجبورولی هم د والدینو د خوا ته زمونږ نوم او نشان ستا خواته به ور باندې فشار دوی به مجبور شي چې په داسې سرنوشت به اوښته شي چې د نور اعمالو به دوی قرباني شلی او بالاخره حتی د سبیل کې مونږ لرو چې په دغه لارو کې خپل ژوند د لاسته ورکړو، دوی به د مجازاتو لاندې راغللی، دوی به مابوس شتلی. نو د یو انسان هغه راتلونکي ته به ستر زیان واوښتو د دغه ودونو په اساس باندې. او بیلګې همدغه په یوازې د دې چې واده د هغه کورنۍ دپاره د واده حق بنسټ ګڼل شوی دی، د کورنۍ د تشکیل دپاره، او بیا همدغه کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. که کورنۍ سالمه وي خو هغه به ټولنه به هم سالمه وي، سالم افراد به ټولنې ته وړاندې کړي. او که کورنۍ د حق د واده هغه مسایل چې ورته اشاره شوې ده یا هغه مسایل چې علماو په تاکید او تمرکز کړی دی، زما د علماو نه هدف تنها دیني علما نه دي، تبابت په تاکید او تمرکز کړی دی، مثلا د نورو علمونو لکه روان پوهانو دوی په تاکید او تمرکز کړی دی چې د واده د حق لپاره کوم سن مناسب سن دی، او دغه به د اتلس او یا شپاړس دائم او سات سن دی ایسته دی. ډېر دغه نشته چې حتما به په همدې سن کې څوک واده وي، خو هغه او سات سن ته هم څوک نه ګوري، د هغې نه ښکته په سن کې په کم عمر کې په ماشومتوب کې حتی موتو اشخاصو ته مجانینو ته ولې نجونې واده کېږي چې دا کورې ودان شي، دا به هم سم شي. ورته هغه یو بل کس خپله قرباني خپله متضرر دي، یو بل کس ورته قرباني شي، نو پایلې ډېرې زیاتې دي. یو څو بېلګو ته ما اشاره وکړله.
مننه آغلی حمیدی. آغلی امیری، آیا تاسو هم داس پیشی پا لیدلی دی او ریدلی دی چنجونی پا کم عمر واده تا آرستل سیوی وی او بیای چه ډول بعدی پایلی در لودی؟
بسیر سیب، ما تقریبا همدی باشی لیت یول سال آنی سار کلی مطاست توانا موتا با دست یو قضیه را تلی باشیر سیب چی یعنی مون بابا پلیزه پا یعنی حیران پاتی که دو جدا پا مون پا کل قرن تی جون کهو دسی که جرکان برا تلنی چی اگوی با بدو که اکسته دیوی او میرون اگوی لار ول بلخصوص یعنی آلا بزای چی غب که زیاد دی لگه مناطق کنه دی اگوی که دسته چی زیاد غوښتنه ورنه کوله، حال دا چې یعنی دوی ټلیفوني نبدوس امکانات لرل چې هغوی سره دوی اړیکه ونیسي، خو بالاخره دا نجلۍ خپل ژوند ته د پای کې کوي سپېشي کوي. دوی نورې قضیې موږ سره وې چې یو بل نجلۍ وه چې ورور یې قتل کړی و، هغه په ځای کې ورکړی وه ورته ورته ولکېږي وروڼې میړه کور ته، یعنې ډېر بد حالات بد ژوند ورته ورته وي، بد ژوند ورته وي. کله چې هغه نجلۍ زمونږ ته راغله یعنې دا هغه زما ټول کېدای شي راځو دا خلک اوري، هغه یوازې دوه جرګاني یو هسې راغلي وه، وایي ما نه کوي چې دا مونږ اخیستی دی، وایي چې مې خپل پلار کور ته تللم تقریبا اووه کاله وروسته، وایي ما وویل چې زه خپل هغه کور ته لاړم، ما هغه وویل چې یعنی مونږ څه څنګه دي هغوی تاسو څنګه وراوړي دا که نه څه هغه څه جامو در څه در کوي هغه هغه ورنه وایسته وایسته تو څه چې هغه قضیه مونږ په مخ وړل او دا درې مونږ هغه ته وسره لا دا وایي وایي دا ټول پاس دا څه مراجعه کړې ده مونږ یې وسره نو ولې هغه تک په لور سره او بدترینه 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 د دې حالت قرباني ځخله غوړم زه دې ته نارځه چې مده به هم څنګه غوړم نه هم څنګه غوړم چې څه د واده شي په لمنه په ویل کې یو څه څه کوي خو څه کوي دې قدر وړي او زه مرهم په مشکلات سره خو هم د شي څه په وانسان کې ډېر ژوندۍ مثال نه لرم دې دا ده دې دا ده چې ډېر مشکلات سره برابر دي
اوس هم یو اوریدونکو را سره دی ل دوی سره به خبرې وکړو او بیا به ملمنو تراسو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
خور جان محترم ته تا سلام او د ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد من لغمان
همدرد صاحب انا چې تاسو مشت زنګ وهلې دی تاسو زموږ ژغه د آزادی رادیو څخه اوري او د ازما حق د خبرونه روانه ده همدرد صاحب دغه موضوع چې د پکوچنی عمر باندې جونی ودونو ته اړستل کیږي تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي آیا دا ډول پیښ تاسو په خپل سترګو لیدلې دي
بل خور ډیر مې لیدلې دي په افغانستان کې او بیا خصوصا په دې ولسی خلکو کې کانا دا ډیر غټ رواج ګرځېدل ایسو سیاست نوار کوي څوک نه کانا دی جلې تا مطلب دی او خپل خواخې کانا دی ماغه مالک خواخې دا دی هغه واغدار دی هغه سرپرست شي بس په کومه توګه د ته خخکاری بس بیا نور دی چا پروا هغه کې نه کوي ولاو کاغه دی کور خلک هم خلاتی نور به لا جلینا هم دا مغه سرپرست مغه خپل خوخه کوي زه بدر ته یو بیل غو خره مغه سلام نو څه شیخانو کوم راځي نو دې دا قرض دوست ول خور جان قرض به ډیر کور چانه بسار سبه په قرض واخستل بس یو ممدغه څنګه کړپان خلک ملاغی نه قرضونه کول هغه نه بس زر غختل هغه به 5000 ورکول هله هله بس هغه کور کې به هم کې ناشته هغه چا چې پیسې ورکول نو لوري ورکړه لیدل و وړه کېبل اورځي چې خېټې ډېرې واړه ولې درې سالور لا کاردار کورته له وروره پیسې نه راکا ورته پیسې خونسته و خانستا و بس بل جمعه دې لور ته واده بندوبس وکم راځو کې بیا تیار کړو نه ونه امده چې درنه دی آی نو کنه هغه جنې به همدغه چې لاس نیولې ته بوت لا هغه مشران او سم مختورن ګرځي نو ستدې د څه خبره ته سوچ وکړه خو رسیدا دی چې وځ جلې لزان نه خبره نه دا ناغه پیسې چې هغه د کارس کړی هغه خوري خبر په کومه لار ته لیو دی هغه ټول ژوندۍ هغه داخل ګو سره یو سپینګری سړی ته لاس نیولې بوت لا او ژوند ور سره روان کړه د کمرو کچوینو هغه تیری یالته
مننه همدرد صاحب چې تاسو د ناوړه دودونو په اړه باندې د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړ همدرد صاحب دا سه هم ویل کیږي چې کښې شکایت وکړي هغه ته په بده سترګ باندې قتل کیږي تاسو په نظر څنګه دا ستونزه حل کیدای شي
دا ستونزه زه خود زه حل کیدای شي خورځه کنه زه خپل دغه نه نظر دا چې کله یو انسان خپل ځان دې خپل چار چوکات څلور اندامو دې خپل بدن حق ونه پیژني اغه نه بیا دې بل چا حق غوښتنه خوشي دې ما په نظر باندې احمقی ده اغه په دې کنه چې وزګور زه اوس یو خپل ځان حق کته زنم زه خو دې او پردي شری حکم نه په معلوم زه کده اغه ما نه ډیر ته پختنه کیږي کنه دې خپل دې اغه غم ما سره نشته چې دې اغه حقوق ما سره دې خپل دې ځان دې حقوق غم ده نه زه د غوام چې دې خپل دې ځان دې حقوق په خاطر باندې دې دوی چا حقوق څوک نه پېماله یاد دې دې کاغه خپل یو کاغه پردی هزار دې شي او یو زری کاغر بچا غړت نه راسي او خپل خو حق لري د اولاد دمن حق لري خورځه کنه سی سی بي سي ډېر دې کاغه ګور ورکه نه پیدا شي عمل کوي دنیا سره رابطه نه لري هغه ما نه سوي له شروع کې هغه خپل بلار امور دې ځني حاله حاله من خپل واړو اندغه شي بلار امور دې سړي ډېر غلطه خپل سرپرست دي ډېر غلطه تم یو هغه شي بیا هغه چاته دې خو تم یو دې ګړې دې دې او ساين تم دې هغه چا بیا په سین لا وکي یا دې ور کې غورځینو دا ډېر زیاته دې ما په نظر باندې دا دې شي له یو دې زبانه مال چې اخلي او بس تور سره زیاته کوي او انسان خو خپل ډېر کرامت او شرافت خو الله پاک ورکړي دا اشرف المخلوقات کې راغله
مننه همدرد صاحب چې تاسو مشت زنګ وه او لمر سره خپل نظر شریک کړ اوریدونکو تاسو موږ له ازادي رادیو اوري او د داز ما حق د خبرونه روانه ده از موږ ملمنی اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه امیری دي اغلی حمیدی تاسو څخه پوښتنه کوم چې تاسو په نظر باندې په اوسنی شرایطو کې دا ډول راپورونه چې په خپل د طالبانو د خواڅخه خپاراسوی دي چې دوی ویل دي چې په افغانستان کې تر 40 سلنه پوری تر اتلس کلنه کم جنې او وديږي 40 فیصد جنې. دغه راپور د طالبانو د حکومت احصایه او معلوماتو ملي ادارې خبر کړی دي. دوی څه ډول کولای شي کوم مسؤلیت لري حکومت د حکومت په توګه باندې طالبان یا د حاکم په توګه باندې چې اوس کنټرول د دوی په لاس کې دي چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي؟
البته مسؤلیت خدای هغه وخت کې مسؤلیت یو چاته راځي چې هلته یو قانون موجود دی، هلته یو سند موجود دی، یو تګلاره موجود دی. دوی وایي چې موږ هغه اسلامي اساساتو ته، اسلامي جزاګانو ته باندې موږ عمل کوو، کوم څه چې اسلام ویلي دي د مجرمینو د مجازاتو په هکله باندې، کوم څه چې اسلام ویلي دي. او حنفي فقهاو ما مخکې مشاره وکړه چې 15 کلن نه د جلۍ دپاره تند بلوغ په دې باندې اتفاق کړی دی، خو به هلته بیا هغه اختیار ورکړل شو چې که څوک مثلا د 13 کاله عمر ته رسېږي د دغه واده نه رضایت نه لري، کولی شي چې هغه عدلي قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي. اوس په کوم ارګان ته څوک مراجعه وکړي؟ د طالبان د دې لپاره هغه میکانیزمونه، طالبانو هغه سیستمونه ټول رنګ کړي چې د میرمنو د حقونو د ملاتړ لپاره په اول قدم کې د ښځو چارو وزارت دی د منځ ویړو هغه سختارونه ټول لغوه کړي چې هغه د میرمنو د حقونو د ملاتړ لپاره کوم هغه حقوقي اسناد چې هم نړیوال هغې ته نړیوال اسناد ته افغانستان ژمن پاتې ژمنه کړی او مطابق د هماغه اسنادو خپل خپل قوانینو کې د هماغه اسنادو محتویات راغست او زه په ذکري ما هغه اسناد دی ملغه اعلان کړه. اوسه پوری دی هغه نه کوم اساسي قانون، اساسي قانون دی نه لري د کوم نظام تابین دی. موږ ګورو چې د دې په خپل دریس کې اختلافات خپل د دې ترمنځ په ډیره مواردو کې د دې مختلف بلابل دل د دې مختلف نظریات لري او تصامیم هغه څوک نیسي چې مثلا د دې په دې خپل ګروپ کې تصمیم نیول کی دا معلومه ده چې هغه د قندار سوره ده او هغه تخدری ز خلکو. نو کله چې د دې د پاره او د دې د خبرې چې تاسو واوري د دې د چارواکو خبرې واوري د دې هغه علما چې د دې د ادرس نه کوي د هغه خبرې واوري هغه تاکید او تمرکز هم دي چې ولا صرف د میرمنو په وړاندې د نجونو په وړاندې هغه جنسي دي هغه د میرمنو د انکشاف لپاره، د میرمنو د پرمختګ لپاره، د نجونو د پرمختګ لپاره هیڅ کوم برنامه او هیڅ کوم میکانیزم نه لري. دغه راپور چې دوی نشر کړی د دې راپور په پایله کې دوی څه ژمنه کړې ده چې موږ به څه وکړو د دې لپاره کله چې سیستم موجود نه وي، کله چې حقوقي اسناد موجود نه وي، حقوقي چوکاټ موجود نه وي، پالیسیګان موجود نه وي. نو هلته تمه نه ځي چې دوی که دغه مازل دپاره ناست او یو پالیسي تدوین کړي، یو طرحې جوړه کړي چې دغه مازل سره نجونې مخامخ دي، د طالبانو د ډلې د حاکمې ډلې پالیسي او دریځ دغه شی دی خو نه لري. دوی خپل دریځ نه دی څرګند کړی تر اوسه پورې د دې مازل د مخنیوي دپاره. موږ هغه وخت د دې نه تمه او توقع ویلې کېږي چې موږ وایو چې دغه اسناد موجود دي، نړیوال اسنادو ته دوی ژمن نه دي. کله چې نړیوال یا د ملګرو ملتونو استازي د دې د پاره د بشري حقوقو په تحفظ کې صرف بشري مرستې دی او میرمنې د دغه بشري مرستو په خاطر باندې او د جلب په خاطر او خپل د حمایت په خاطر خپل د غوښتنو په خاطر په یو شکل نه یو شکل دی برمته نیولې دي او هغه نړیوالې ټولنې ته مخکې کوي او د دې نه د یو ابزار په توګه د استفاده کوي، د وسیلې په توګه د میرمنو نه استفاده کوي. نو کله چې د دې دریس په دې شکل چې دوی صرف جنسي دیدګاه میرمنو ته ولري وګوري چې هغه چې مغاټه سو مثلا واده وکړي یا یو چاته ووایي چې ته یو میرمنه، یعنې په ټولنیزو بحثونو کې د دې غټ غټ خلک موږ د دې د بحثونه چې رسنونه اورو کله د دې د بحثونه ډېر دردونکي دي. د دې انسان په وړاندې د دې فکر او دیدګاه په دغه شکل باندې ده. نو کله چې د دې دیدګاه او تصور په دغه شکل باندې او کوم سیستم موجود نه وي، کومه اداره موجوده نه وي، سیستمونه د ایران کړی دي، د منځوي وړل قوانین د ملغا اعلان کوم نوې پالیسی او تګلارې نه لري، نه د نور مسایل د بهبود لپاره کاغې اقتصادي مسایل دي کاغې د فقر د کچې ټیټواله ده. که مثلا فقط صرف همدغه فرامین دی متواتره فرامین ورکړه چې په څه شکل باندې میرمنې ګوښې ته کی، میرمنې د ټولنیز فعالیتونو او په شکل باندې د میرمنو د ورسته تک د پاره د سیستماتي خندونه جوړ کړي دي. نو د دې نه به تمه چی چې مونږ وی چې د دې دغه کارو کې د دا وړاندیز وکړو چې قانون دا شی وي او هغه کوم اسلامي اساسات چې دی وي چې مونږ د هغه په مونږ عمري عدالت تمنو او هغه په هغه شکل هم دی روان دي. نو دې فقط هغه د اسلام د اساساتو نو د اصلي دین او سیاسي دین ترمنځ د دین او مذهب متیاتي کړه ده. نو د سیاسي او مذهب او دین د مجینو نه به مونږ غوښتنه چی وکړو تاسو دغه شکل باندې مخکلا شي او که غوښتنه تي کیږي هم د بیرته خپل شرایط وي او هغه خپل د شرایط په وړاندې د یو نوښمن نه لري وي زمونږ دا شرایط دي ورسته د شرایطو د عملي کېدونه به ځکه دوی په بار بار ژمنې وکړلې بیرته خپل ژمنې ماتې کړې په ژمنو باندې خپلونه درېدل هغه په حق باندې وفا کول اسلامي اساسات لري دوی په هغه خپل کوم عقدونه چې دوی کړي کوم ژمنې چې دوی د مراکې د مهال نه نیولې تر دې دمه پورې دوی په یوه ژمنه خوستن د میرمنو د حقونو په تحفظ په برخه کې او د بشري حقونو د تحفظ په برخه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې دوی په یوه باندې عملونه وروسته د دوی نه د دوی نه تمه او توقع فقط هغه وخت کېدلې شي چې هغه کومې تګلارې نه چې دوی راغلي دي د هغه تګلارو مونجین او د هغه تګلارو هغه لیډران دوی ته وویل چې تاسو اوس د دې وخت را رسېدلې دی چې اوس خپل دریځ ته تغیر ورکړئ او په دغه بل شکل باندې مخکې لاړ شئ. نو نو د دوی نه تمه او توقع فکر نه کوم که مونږ اوس دوی ته د کوم سند پر بنا باندې ځکه نړیوال اسنادو ته هم دی ژمنه دي او داخلي هم دی چې نه لري چې مونږ د دې نه غوښتنه وکړو چې تاسو خپل دغه سند ته په کتو باندې تاسو مخکې باید لاړ شئ.
مننه آغلی حمیدی. اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکی را سره دی اوریدونکی برا واخلو بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
او مننه البته محمد نبی احمد یم بغلانه می تماس دی والا محترم خدای کی جوړ روغ وسې کی تاسو محترم
ډیره مننه احمدی صاحب تاسو د داز ما حق د خبرونه او یو د موضوع په اړه باندې کومه تفسیر لري مهرباني
او خوشاله وسې کی البته وخت خو هر انسان حق لري په چوکاټ د اسلامي قانون کې تقریبا هیڅوک نشي کولای ملالی چې چاک تر واخلي یعنی یو بشری حق څنګه نړیوالو وړاندې کړي ډیر مملکتو ته ډیر سنجم پیدا کړی خلکو ته یعنی تقریبا هغه اساس نه لري تقریبا د اسلامي چوکاټ سره یعنی هغه اوس په لحاله کې یعنی موږ تاسو دغه ټولنه کې یو اسلامي پیړی کې نه ضرورت تسته ده یو اندازه بر خلک تعلیم وکړي نه ډاکټر سیا نرس سیا مثلا نور عمر کې یعنی ضرورت لري خلک یعنی مېرمنو ته ډیر ارزښت ته وسو بدبختانه چې وګورو افغانستان کې موږ تاسو ډیر ستونزې لرو نو یو اندازه چې موږ تاسو پکې وکړو دغه بشري حق څنګه زیاتره وخت نه لري یعنی ما مخ کې ویل چې دا چندانې یعنی واځي خلک شي هغه تقریبا اغه ته د سمنه کاریږي یعنی ولې مون قانون لرو اسلامي یعنی تقریبا دغه کې هر سړی د شپږ کوه سره مېرمن دومره نه لګیو نه
شي په احمدی صاحب بلې تاسو فکر کوئ چې اسلامي اصول او اسلامي قوانين د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي یعنی اغه د بشري حقوقو پر بنسټ ولاړ نه دي د انسانانو حقوقو ته اولویت نه دی ورکړی
او بل څه دا خو د سرمانه ما خو موږ د شیوای کنه اسلام څنګه ارزښ ورکړی انسان لپاره مسلمان لپاره دا ډیر مهمه ده یعنی په دې چوک معنا باندې یعنی یو چوکاټ لري هغه چوکاټ کې هر څوک نشي کولای خدای نه خاصه چې شاق طلب کیږي د شاق پای مال کی نو یو خبر افغانستان کې د ملالی جان مدیل پر زنګ مو چې موږ تاسو د افغانستان کې موږ ټولنه کې بیا د تبدل رواج دی پښتو یو جرګه جوړی د پښتو په حساب باندې دلته طلب کیږي دغه کې باید خلک علما مداخله وکړي دغه خلک پرې دا بس سپینګری چې یو چاسه یا کوم مشکلات یا مثلا د کوم اغراضی د کلکور کې یا دی وای چې موږ یو جلسه لرو تقریبا د پښتو په حساب باندې چې واقعیت خپل پیګی نو په الهی قانون کې وګوره ملالي هیڅوک د چات نشي په مال ولای کې اماراتي کبل سو کې کلیوال سړی نو ولې سه الله پاک انسانانو ته کرامت ورکړی دا ډیر مهمه یعنی انسان ډیر ارزښت لري په اسلام چوکاټ کې نو دغه کې باید خلک فکر وکړي او بل مخ کې سم ویلې دا پښتو ټولنه کې وګوره دته یو بد رواج ده یعنی د خلک دینځه یو جګه مسله راځي یو زوار جلی سوار لسکله جلی یو سړی سړی ته ورتي په الکه اندر سپ سی وي ده دغه یو اختلافي ده د غرض لنده دغه د بیت خاص د افغانستان خلک یا علما ډیر خاص توجه کوي دغه دو دستور باید ورکی تبا جن کی منگا ناراض یا سنور خو اسلامی شوکات کی منگا ارس غواړو او انشاء الله منته اسلام را کړی دی تبا خامخ منګ سوږي شخص لای
بله مننه احمدی صاحب ز فکر کوم چې موږ میلمنو هم دا خبره وکړل په اتفاق سره چې د دوی په نظر باندې د افغانستان اساسي قانون مدني قانون فاميلي قانون ټوله د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و چې هغه اوس نور نه عملی کیږي په دغه قوانینو کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم موجود و چې اغلی حمیدی یې یادونه وکړه چې دغه هم د شریعت پر بنیاد باندې جوړ سوی و او که څه هم په بشپړه توګه باندې لکه اغلی امیری چې یادونه وکړه مخکې دغه قوانین نه عملی کیدل خو بیا هم قوانین و پر ځای باندې افغانستان قوانین درلود چې هغه اوس نه عملی کیږي او پر دغه باندې بحث کوو چې څه کېدای شي چې د دا ډول ناوړه دودونو مخاوني ولسی او حکومت د طالبان حکومت د یو حاکم په توګه باندې څه کولای شي چې د شذو ژوند خوندي کی او دوی د دغه ظلم څخه غلی حمیدی هم دا پښتنه ستاسې مختیج د خلک څنګه کولای شي چې د دغه ډول اعمالو څخه لاس واخلي چې خپل کوچنی لونی ودوي
البته د انسان هغه د ام په تربيت کې او ام په رشد کې او ام په بقا او انکشاف کې سند ماشومانو مختلف محدودیتونو کې مختلف مسولیتونه دي چې کورنۍ خپل مسولیتونه لري دولتونه خپل مسولیتونه لري حکم نظامونه خپل مسولیتونه ټولنه په بعض مسایلو کې خپل مسولیتونه لري حتی په ډیره و کې کومه تاریخ وګړو ته وګورو یا خپل افغانستان ته وګورو دغه جغرافي ارزښتونه ته وګورو ډیره مسایل د تعاملاتو د مخې ریایت شوی دی مثلا میرمنو ته احترام په یو وخت کې مشرانو ته احترام داغه مسایل چې د یو تعامل په قانون کې نور غل خو د یو تعامل د مخې یو منل شوی عرفو البته رایجو کورنۍ کولی شي چې په دغه برخه کې مثلا اول خو ځان به خبره کی ځکه موږ په هغه جغرافي کې چې افغان خلک یې افغان ولستون کوي هغه جغرافي خپل ارزښتونه لري خصوصا مسلمانان چې اکثرا او سیدون کې د افغانستان د منګنورو د نورو مذایبو خلک په افغانستان کې په خوام لرلو اوس هم شاید بیلګي موجوده وی لرو مسلمانان هغه خپل ارزښتونه لري چې په دغه ارزښتونو ته باید مسلمانه کورنۍ ژمنه پاتې شي هلته په د نفوسو په زیاتوالي کې موضوع شته د څه رقم اولاد ټولنې ته وړاندې کی که یو کورنۍ په اول قدم کې هغه شرایطو کې ژوند کوي چې هغه د اقتصادي لحاظه بس یا نه د هغه د ستونزو مشکلات سره مخامخ ده هغه په دې باندې مطمئنه ده چې زه د اولاد د روزنې او د پالنې لپاره نه اقتصادي توان نه لرم نه فزیکي توان نه لرم نه کولای شم چې ښه انسان او ښه مسلمان ټولنې ته وړاندې کړم په هغه وخت کې کېدای شي چې دا د مسلې نه په اول قدم کې دومره سیده د اولاد دی راوړي چې او کولی شي چې دا غیر روزنه او پالنه ترسره وکړي په دوم قدم کې د اسلامي اساسات زیات په تاکید او تمرکز او اورورم په تاکید او تمرکز وکړي هدف د بشري حقوقو نام هغه حقوقونه دي چې پر جغرافیه کې حقوقونه مطابق د هغه جغرافي د ارزښتونو غوښتل
کیږي
هغه بشري حقوقونه دي هغه انساني حقوقونه دي چې د افغانستان په جغرافیه کې ارزښت په اول قدم کې اسلامي اساسات دي منل شوی دود او عرفونه دي مدون قوانین دي او انساني کرامت ته درناوی دي دا د اسلام اساسات مساوات او عدالت باندې تاکید او تمرکز په خپل د اسلام دي نو دغه مسایل ته باید پاملرنه وکړي او عادلانه نظام په کورنۍ کې سبب د دې کیږي چې د کورنۍ د افرادو حقوقونه
وسامه شکل باندې یاد شي مننه غلی حمیدی اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلی دی د میلمنو څخه مننه کوم او بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه وکي او که دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د سیاست اجتماع دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچيري یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای شي دومره لیرې ځای لاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کم رنګ کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه ل اسدی رادیو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته زره خلک
د سیان غالو شخ
له
اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه